د سپینې خبرې یاره کرا سه خبرونه ډیر قدر من اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړو او سو کالو سې پر روانه خبرونه کې مزه نه شباشنه او زموږ قدر من همکار فوزي جان احسان مل منیو البته او بخې قربانیو او بیا هم د افغانستان په تړاو په مهمه موضوع د ملمنو نظر اخلو. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دوامدارو اقتصادي ستونزو له امله افغانستان دا مهال په خو وضعیت کې نه دی. تر ټولو لوی پښتنه د نورو پښتنو ترڅنګ چې په روانه خبرونه کې به ځواب شي دا دی چې دا مهال کومې ستونزې د افغانستان د اقتصادي بې ثباتۍ لامل ګرځي. قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو دا نورې ورته پښتنې په خبرونه کې ملمانه ځوابي دوه قدرمن ملمانه موږ سره په خبرونه کې. فوزیه جان اول خو تاسو ستړي مې شئ ډېر مودې پس دواړه خبرونه کې تاسو را سره
استئ خوشاله استم
او ملمانه څوک دي؟
تشکر نوشابا جان. ما هم اول سلام های خدا به همه بیننده ها و شنونده های گرامی تقدیم میکنم. با امید جان جولیتون برنامه را آغاز میکنیم. البته دو مهمان گرامی در برنامه داریم که محترم آذرخش حافظی رئیس پیشین اتاق های تجارت کشورهای عضو سازمان ایکو و خان افضل هدوال سابق معاون بانک د افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان هستند. حافظی صاحب سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما و نوشابه جان و دیگه همکاران عزیزستان و همچنان جناب عدوال صاحب و بیننده محترم تلویزیون آشنا.
بسیار تشکر میکنم از شما، سپاس از شما. نوشابه جان پیش از اینکه بریم با عدوال صاحب از حافظی صاحب سوالا را آغاز میکنیم. حافظی صاحب میخواییم برنامه را با شما آغاز کنیم. البته در مقدمه نوشابه جان گفتن که بانک جهانی گزارش داده که کسر تجارتی افغانستان در سال 2024 54% افزایش یافته، یعنی به 9 میلیارد دلار معادل 45% تولید ناخالص داخلی افغانستان بوده. این کسر تجارت به چی معنا است؟ اگر کمی در این مورد توضیح بتین در قدم بنوال مقدمه. حافظی صاحب صدای مرا دارین؟
شما صدای ما را نداریم؟
بله، حالا صدای تان داریم. حافظی صاحب، بله. ما سوالم از شما بود که حالا بانک جهانی گزارش از کسر تجارتی افغانستان داده که شما در جریان هستین. کسر تجاری برای چی معنا؟ اگر در این مورد اول کمک توضیح بتین تا باز سوالای ادامه برنامه را با امی پیش بره.
کسر بیلانس تجارت به این معنا است که اگر واردات نظر به صادرات زیاد باشه متناسب با مو کسر بیلانس تجارت خارجی تشخیص میشن و افغانستان از سالهای دراز به این طرف متاسفانه کسر شدید بیلانس تجارت داشته. این از سال 59-60 آهسته‌ای شروع شده، بالاخره در زمان جمهوریت هم بسیار وضعیت وخیم داشت. تقریبا 95-96% ما کسر بیلانس تجارت داشتیم، حدود 500 میلیون دلار یا 480 یا 550 صادرات داشتیم، در مقابل از او بیش از 10 میلیارد دلار رسمی و غیر رسمی واردات داشتیم. حالا به برکت مواد معدنی و یک سلسله داشتهای طبیعی صادرات ما زیادتر شده، تقریبا به چیزی کم 2 میلیارد دلار رسیده، تقریبا از خاطر زغال سنگ و کرومایت و تالک و این چیزا به شکل مواد خام صادر میشه. باز هم کسری بیلانس تجارت ما ایست که حدود 9 میلیارد واردات است و کمتر از 2 میلیارد صادرات است و این کسر بیلانس تجارت بین المللی ما است.
تشکر با شما برمیگردم.
من نه فیزیب تا صبر تا را گرزو هر دوال سبتا سلیمی شمه ما و پختانه با مرسر اخبرگا کم در نریوال بانک ویلی چه در طالبان پا حکومت که در افغانستان اقتصادی وضع یا اقتصادی وضعیت بی ثبات ده. سره لدې چې په خو هم افغانستان په بهرنۍ متکی یو اقتصاد درلوده، په بهرنۍ مرستو متکی یو اقتصاد درلوده، اما د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پرله پسې د افغانستان د اقتصاد وضع د بې ثباتۍ راپورونه ډېر راځي. د دې عمده لاملونه تاسې څه ګڼئ؟ ولې د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې د بې ثباتۍ خبرونه ډېریږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوشابی خوری تاست تاست و همکار تا او استاس ترون بلما افیزی سب تا سلامون استاس و ریدون کتا پده که شک تشتا چه که ده جمهوریت ده سقوط روس تا ده افغانستان اقتصادی وضعیت بی ثباتی طرف تروان ده. او دا بی ثباتی په دې معنی ده چې مونږ د افغانستان اقتصاد موجوده چې د طالبانو په وخت کې کوم اقتصاد لرو، دا مونږ د جمهوریت د وخت د اقتصاد سره پرتله کوو. په هغې پرتله کې مونږ ګورو چې د افغانستان اقتصاد د زوال طرف ته ځي، په دې معنی باندې چې که مونږ اقتصاد په درې برخو باندې تقسیم کړو، هغه که د افغانستان پولي سیاست دی چې په هغې کې د پیسې بحث دی او پیسې یا نرخ د تبادلې وګورو، پیسې ارزښت وګورو، نو مونږ ویلی شو چې سره دی چې نرخ د تبادلې ثابت پاتې شوی دی، اما همیش مونږ ویلی چې دا نرخ د تبادلې چې دی یو مصنوعي او کاذب نرخ دی. دویمه برخه بیا که مونږ راشو مالیاتو برخه وګورو یا مالي نظام وګورو چې په هغې کې بودیجه ده، هغه کې عواید دي، او په هغې کې بیا خپله د مصارفو برخه ده، نو مونږ ګورو چې عواید سره د دې چې لوړ شوي دي ولې دا ثابت نه دي. اما بیا هم داسې ویلی شو $2 میلیارد دوی څه کم وویش وایي چې د افغانستان عواید دي په طالبانو په دور کې، اما دا $2 میلیارده دغه په وخت کې رسېدلي وو، د جمهوریت په وخت کې مو، اما تفاوت فقط دومره و چې اوس د طالبانو په دور کې نرخ د تبادلې د افغانیو چې طبیعي ده دوی د عواید چې راټولوي په افغانیو راټولوي، د جمهوریت د دور نه بهتر شوی دی. دا یو غټ په یو لحاظه مثبت هم دی او په بل لحاظه دوی ته دا ګټه رسولې ده چې هغه کله دوی محاسبه په ډالرو بیا کوي، طبیعي ده بیا ډالر ډېر لاسته ارقام ډېر ښکاره کیږي. اما که مونږ دقیقه محاسبه وکړو مونږ ویلی شو چې په عوایدو کې هم لوړوالی نه دی راغلی، سره دې چې بعضې برخو کې دوی زیاتوالی راوستی، مثلا زغال سنگ ډېر زیات صادروي دوی، همدارنګه خام مواد دوی ډېر زیات صادروي، او بیا بعضې معدنونه دوی خلکو ته ورکړي دي. دا هغه شیان دي چې عواید یې لوړ کړي دي. ولې دا عواید نه تنه چې ثبات نه لري، تر ټولو مهمه ترینه خبره دا ده چې دا عواید د افغانستان د اقتصادي خودکفایۍ لپاره د کوم اساسي مسیر په لاره نه وي روان. اساسي مسیر دا دی چې د افغانستان اقتصادي نظام باید وټاکل شي، او د اقتصادي نظام وروسته دا باید تی شي چې افغانستان اقتصادي خودکفایۍ لپاره کوم نظام طرف روان دی. آیا افغانستان یو خدماتي اقتصاد بلري، افغانستان به یو تولیدي اقتصاد لري، یو صنعتي اقتصاد لري، که افغانستان به یو زراعتي او که مختلط دي هر څه وي، داسې یو نظام نشته دی. نو تنه په عوایدو باندې توجه کول ښه کار دی، اما دا د دې دپاره چې ستا مصارف پوره کړي دا مشکل حل کولی شي، او په اوږدمهاله کې د خلکو فقر، غربت او اقتصادي خودکفایي هیواد ته نشي راوړلی. دریمه برخه د تجارت ده چې هغه په تجارت کې تاسو هغه د نړیوال بانک راپور هم نشر کړ چې په هغه کې د تیرو کلونو په پرتله باندې بیرته د افغانستان صادرات کم شوي دي، او په هغه کې هغه اقلام چې په هغه وخت کې زیات شول هغه واضح دي. یوه غټه برخه بیا هم د دې زغالو څنګه ده چې دوی اوسه تعرفه جګه کړه، ولې بیرته رقم راولېده. البته په دې شي کې که دلته په دې بحث کوو نو که عادلانه به نه وي چې د جمهوریت دور یادونه وکړو. جمهوریت په دور کې په دې اخره دغه کې داسې نه وه چې از مونږ هلته هم یو غټ رقم د صادراتو چې وو او هوایي دهلیزونه وو چې هغه هم یو کاذبه برخه وه، موقت وخت دپاره وه، دام وه. نو مهمه خبره دا ده چې مونږ بیا وایي ثبات ځکه متزلل شوی دی چې د تیر په پرتله باندې نه هغه کومکونه شته، نه هغه صادرات شته، او نه یو منظمه تګلاره شته چې مسیر د افغانستان د اقتصاد لپاره وټاکي.
ډیره مننه. تشکر هدول صاحب، از شما برمیگردیم به شما و حافظی صاحب. البته ما هم برخی دلایل آقای هدول برشماردن، ما هم میخواییم که دلایل پرسان کنم که چیز شما گفتین تای دهه ها را شما پیشتر گفتین، ذکر کردین که بیلانس تجاری افغانستان کسر داشته. خب دلیل چی است که همیشه این گونه بوده در وقتی که حکومت های باثبات هم در افغانستان وجود داشته؟ دوره جمهوریت هم اونقدر یک حکومت بی‌ثبات نبود، و خود افغانستان آیا برای عرضه در بازار غیر از زغال سنگ شما یادآوری کردین و عمدتاً صنایع های دستی را میگن، دیگه چیزی هم دارن؟
او افغانستان یک کشور غنی است به صورت بالقوا. مؤلفه رشد اقتصادی در افغانستان بی نهایت زیاد است و ما مستعد تولید بی نهایت اندازی زیادی برق هستیم، اما برق وارد میکنیم. ما به میلیاردها تن آهن داریم، معدن آهن داریم، ولی ما آهن از بیرون وارد میکنیم. و صنایع فعلی هم که ما داریم، آهن کونی خرازه را که از قزاقستان و دیگه جای ما یا پروسس میکنن، در حالی که ما یکی از غنی ترین کشورها از لحاظ سنگ آهن هستیم. و در پالی از او دیگه فلزات رنگ هم داریم، مس داریم، مثلا قلعی داریم، انواع مختلف فلزات رنگ را داریم و دیگه عناصری که در جدول مندلی فاست تقریبا کلش داریم، احجار کریمه داریم. ولی بدبختی است که کل همین مواد ما به حیث مواد خام صادر میشه. رشد اقتصادی وقت صورت میگیره که شما ارزش افزوده را داخل مملکت تولید کنین و به او کار ایجاد میشه و یک تن آهن، سنگ آهن در معدن ده دلار قیمت داره. ولی وقتی پروسس میشه به فولاد تبدیل میشه، در اولین تولیدش به 800-900 تا 1000 دلار فی تن میرسه. وقتی که استنلس یا ضد زنگ میشه، یک پروسس دیگه میشه، ری پروسس میشه که از او قاشق و پنجه و دیگه ظرف و چیزا میسازن که زنگ نمیزنه، او به 10000 دلار میرسه، یعنی شما یک بر 1000 میشه. ما تا به وقتی که فکر تولید سنتی مبتنی بر ارزش افزوده را و تولید زراعتی رقابتی را و ترجیحی را به خاطر صادرات انجام ندیم و خدماتی که وجود داره، مثلا ما به عنوان دهلیز آسیای مرکزی و آسیای جنوبی میتونیم از این سر بهره برداری کنیم، ولی ما سرک نداریم، ما خط آهن نداریم، ما میدانهای معیاری برای کنکشن فلایت های بین المللی نداریم. اگر ما کوتاه‌ترین راه بین آسیای شرقی و آسیای غربی و آسیای مرکزی و آسیای جنوبی هستیم، ولی زیر ساختای کافی نیست. در گذشتم که میگفتن ما چهارای آسیا هستیم، این درست است به شکل بقوه است ولی در عمل نیست. ما همیال وقتی که حجم داد و گرفت و انتقالات ترانسپورت باربری داخلی خود در سرک جای کده نمیتونیم و جادای ما یک طرفه میشه، مثلا یک روز از طرف شمال میاد، دیگر روز از طرف جنوب میره به شمال. و یک سرک هایی داریم که 60 سال پیش، 65 سال پیش به اون میارای موقع ساخته شده. ما بزرگراه نداریم، ما خط آهن میاری نداریم. 40% تولیدات ما از مزرعه تا به مارکت از بین میره. بنان وضعیت موجود اقتصادی افغانستان به نظر ما شکرندگیش زیادتر است. برای اینکه در گذشته کمبود وجود داشت و کمک های خارجی جبران میکرد. کسری بیلانس اسعاری ما را ما جبران میکردن. سالانه میلیاردها دلار به افغانستان میامد. تقریبا 4.1 میلیارد دلار تنها به قوای مسلح افغانستان نو کمک میکردن. و در حدود 16 میلیارد 15 میلیارد دلار دیگه در پی آر تی، یعنی مو قوای مسلح کشورهای ناتو انجام میدادن آیساف، که هر کس در ولایتی که بود در اونجا یک سرس میساخت یا شفاخانه میساخت یا مکتب میساخت خود دلار خرج میکرد. این نه تنها بیلانس اسعاری ما کسر نداشت، بلکه ما تواصل داشتیم تا برای کشورهای همسایه هم کسری بیلانس اسعاری از واره ما جبران میکردیم. ولی در شرایط فعلی کمک هم قطع شده، حضور نظامی سبب یک رونق مصنوعی شده بود از کشورهای آیساف و ناتو و هم از بین رفته. بنان یک اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است و شاید هم بعضی منابع پنهانی استخباراتی هم باشه، بعضی پولا به خاطر تمویل جنگ های نیابتی بیایه یا چیزایی بیایه، ولی او رسما گفته نشده و او در احصایه های اقتصادی بانک جهانی نمیه. و از طرف دیگه همه مواد مخدر هم درست از کار نامشروع درست سالم بوده، گرچه او هم میتونه سالم و قانونی شد و مثلا برای تولید دواهای مسکن بهترین تریاک که ما داریم میتونستیم رو صادر کنیم با کمپانی های دواسازی، ولی به خاطر نشاوی گپاک از استفاده میکنن و قاچاق میکنن استفاده به این مواد مخدر. این درست نیست، ولی یک دو تا 2.5 میلیارد دلار سالانه به اقتصاد افغانستان ای کمک میکرد. او هم کاهش یافته و به این ترتیب مهاجرین هم پس میان، نفوس هم زیاد شده میره هر سال. متناسب با زیاد نفوس و برگشت مهاجرین رشد اقتصادی کافی نیست، به این خاطر هر روز فقر بیشتر شده میره، بیچارگی مردم زیادتر شده میره و تفاوت بین عواید و مصارف زیاد شده میره، مثلا مصارفات زیاد باید باشه نیست و عواید کم است، یعنی 2 میلیارد دلار به کشور 40 میلیون دلار نفوس که داره به هر افغان 40 دلار میرسه. 40 دلار چی میشه؟ کدام بخش زندگی را این رشد میتونه انکشاف میده؟ بنابراین ما باید کل دیگه پا باز مربوط میشه به یک بستر اقتصادی و سیاسی مناسب که ما او را متاسفانه نداریم.
تشکر، برمیگردیم باشم.
هردوال صاحب، پا بحثونو که همیشه در افغانستان در اقتصاد برخه که د یو خی پالیسی ګټور پالیسی نشتون، یو ګټور بستر سازی یا زیر ساختونه چې ورته وي داسې یو بستر سازی و نشوه چې ورته به پالیسی جوړه شي، ځکه که پالیسی جوړم شي او ښه زیر ساختونه یا بستر سازی ورته نه وي د عملي کېدو، نو بیا هم نتیجه نه ورکوي. ولې د کلونو په تیریدو تاسو غوندې اقتصاد پوهان حافظي صاحب غوندې چې د نظریاتو په برخه کې پوره کېدای شي ګټور تمام شي افغانستان دپاره، ولې ګټه وانه خستل شوه؟ ولې داسې بستر سازی ونه شوه د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په کتو چې افغانستان ډیره اقتصادي ګټه ترلاسه کولی شوه، اقتصادي ثبات ته رسیدلی شو، په خپل اقتصاد متکی کېدای شو، هغه څه ونه شول؟
دوه برخې وي. په لومړۍ کې خو تر ټولو دا مهمه چې افغانستان په د تیرو 20 کلونو کې چې نړۍ زموږ سره موجوده وه کومکونه یې راکول، اما متاسفانه دا کومکونه داسې وو چې مصرفي کومکونه وو. د افغانستان د اساسي زیربنا جوړول دپاره دوی کومک نه کو، په راس کې که دا امریکا وه او که ناټو او که نور هیوادونه وو، په شمول د نړیوال سازمانونو چې نړیوال بانک دی یا د پیسو نړیوال صندوق دی، د ټولو پیسې د دوی ټولو کومکونه همیش مشروط په دې وو چې مصرفي وو، خدماتي وو. دوی د افغانستان د زیربنا دپاره کومک نه کاوه، او دا به په واضح ټکو ویلی چې موږ د زیربنا دپاره کومک نه کوو. نو چې زیربنا دپاره کومک نه وي، طبیعي خبره ده چې افغانستان اقتصادي خودکفایي ته نشي تللی یا مصرفي کومکونه دي. دویمه برخه چې افغانستان کولی شو چې اقتصادي لحاظه خودکفایي شي، هغه دا وه چې افغانستان یو که اساسي تګلاره یا اقتصادي پالیسي ولري، یو ملي پلان ولري، او په هغه پلان اساسي هدف هم دی چې په مرور د زمان به افغانستان خودکفای کیږي. او دا پلان دی، تور مثال که موږ دا مثال واخلو چې افغانستان موږ یو صنعتي هیواد طرف ته وړو، یا د افغانستان معدنونه چې دي دا سرمایه ګذاري ته ورکو، نو د پانګوانې د لارې موږ کولی شو چې افغانستان خودکفا کړو. اما تر پانګونې لپاره تر ټولو مهمترین شرط امنیت دی، که او زمونږ معدن یا هغه برخه چې افغانستان خودکفا کولی شي، هغه په داسې ځایونو کې دي چې په دا 20 کلونو کې متاسفانه هلته امنیت نه و، دولت حاکمیت ډېر ضعیف و، هلته دنیا هم په هر دلیل چې و زمونږ سره دا کومک نه کاوه. نو هېڅ یو پانګوال داسې غټ خطر چې ولري چې په هغه کې دوی له سلګونه میلیونه ډالر ځکه د معدنو برخه په همدومره پانګونې ته ضرورت لري، هغه سرمایه ګذاري وکړي او امنیت مطمئن ونه اوسي نه راځي. درېیمه برخه دا وه چې د پانګونې دپاره تر ټولو دویمه مهمه برخه ده، هغه د مالي امکاناتو یا د مالي تامیناتو برخه ده، چې یو هیواد باید یو ډیر منظم قوي مالي نظام ولري تر څو پانګوال راشي، بالخصوص نړیوال پانګوال. زمونږ مالي نظام چې په راس کې بانکداري و د افغانستان، دا موږ په ښه تهداد ګذاري وکړله، د نړۍ سره معتبر رابطې پیدا کړې، اما د دنیا سیاست په وسط د جمهوریت کې داسې شو چې افغانستان ته شا کړله. او زه یو لنډ مثال وایم چې ډېر وخت وانخلمه. په شروع د جمهوریت کې موږ ته معتبر بانکونه افغانستان ته راغلل، سټنډرډ چارټر راغی، موږ د جرمني د کامرس بانک سره روابط پیدا کړې، یا د جاپان د موزو بانک، بانک آف انګلینډ، او همداسې د امریکا معتبرو بانکو سره. په اولو کلونو کې دا بانکونو سره موږ حسابونه لرل، دوی به پیسې رالېږلې او موږ ته اعتبار راکړی و، اما په مرور د زمان باندې دوی هر یو بل پسې حسابونه قطع کول. او دلیل به دا خو دی چې افغانستان قانوني چوکاټ ضعیفه دی. دا دلیل د درست په هغه وخت کې ځکه نه و چې کله دوی موږ سره حساب خلاصاو، په هغې وخت کې چوکاټ تر ټولو نه ډېر ضعیفه و. څنګه هغه ضعیفه چوکاټ کې چې په مرور د زبان قوي شو، قوانین راغلل، ډېر مقررات جوړ شو، طرز العملونه جوړ شو، قدر پیدا شو، خلک په بانکداري پوه شو، په هغه وخت کې بیا ضعیف وو. یعنی هدف مې دا دی چې
یعنی تاسو سره یا ډول صاحب په باخي خبرم په ګل بدل، تاسو سره لامل څه دلیل څه و چې نړیوالو بانکونو اړیکې قطع کړې؟
زما دغه دا چې سیاسي ترجیحات هر مملکت بالخصوص چې امریکای په راس کې، او زه فکر کوم په اخیرو په وسط جمهوریت کې په دې نتیجه رسیدلې و چې دوی د جمهوریت سره ډیر تعامل نه کوي، او یا دا و چې هغوی نور ترجیحات په افغانستان کې پیدا کړي. افغانستان اقتصادي خود کفایي، او افغانستان په خپلو پښو درېدل، دا هغوی یا چې اوس خپل معاملات جوړونه او بیا یو نظام جوړونه دا وی ترجیح نه و. مونږ خپل د امکانات نه لرل، امکانات هم چې لرل هغه یو ډیر قوي امنیت ته ضرورت لري، د حکومت دولت مو ضعیف او حاکمیت نه لرو، د متاسفانه دا او دا یو عمده دلایل، وړ دلایل نور هم ډیرو چې مونږ ونه شو کولای چې افغانستان اقتصادي خود کفایي ته ورسی. اوس هم متاسفانه نه تنه چې هماغه موارد په خپل ځای شته دی، دې ته څنګه هغه لګو ډیر نړیوال مشروعیت او داخلي اجمام چې لرودا غم د منځت للی، او دا هغه دلایل دي چې نړیوال بانک اوس ورته اشاره کوي چې په مرور د زمان د افغانستان اقتصاد متزلزل شوی دی، او دا به د منځزي دي کې هیڅ شک نه وینو چې وضعیت خو نشي او موجوده خلک دې ته توجه ونه کی. نړیوال اجماع، داخلي اجماع، خلکو اعتبار، قدر راټولول، او یو قانوني چوکاټ ته تابع د غاړه کینې دي، دا په مرور د زمان خپل د منځزي.
تشکر. حداول صاحب تشکر میکنیم از شما. البته یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
اتصال زموږ استاسی پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه، او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
بازم خوش آمدین بیننده و شنونده برنامه روکراست از صدای امریکا هستین. حافظی صاحب، بازم سوال ما برمیگرده به شما. البته من در برنامه قبلی هم از شما شنیده بودم، حالا هم شما یک موضوع را که روش زیاد تاکید کردین که کشورها مواد خام از افغانستان میبره، یعنی تولید افغانستان بیشتر مواد خام است از هر انواعی که باشه، و دیگه ای که گفتین از تا یک اقلام تولیدی یک تولیدات از مزرعه میره به مارکت 40% از او ضایع میشه. آیا شما رای حلی برای این میبینین این مشکل رای حل داره؟ اگه داره چیگونه است؟ یا از منابع داخلی رای حلش پیدا میشه، یا از منابع خارجی مثل از طریق سرمایه گذاری کشورها به خاطر امی مواد که اونا تقاضا دارن، مثل چین که بیاید مادن یا دیگه عرصه ها سرمایه گذاری کنن و این مشکلات حل شد؟ برای حل شد به نظر شما چیست؟
خب ما غیر یک سری ریشه یابی کنیم، خدمت شما عرض بکنم که مشکل افغانستان گسستای سیاسی است. مثلا یک نظام ساخته میشه، بر از او بسیار انرژی و وقت صرف میشه، باز او به صورت غیر منتظره سقوط میکنه میره. امی حکومت جمهوریت که آمده بود، حکومت جمهوریت یک الترناتیف نبود برای گرفتن قدرت، به خاطر از اینکه کدام حزب سراسری قوی که کل مردم با او اقتدا کرده باشند، و مانند مثلا حزب دموکرات یا جمهوری خواه امریکا یا حزب سوسیال دموکرات و مسیحی آلمان و دموکرات های مسیحی وارد، یک چیزی عذاب که معاصر دوران خود باشه و اعتقاد و باور مردم با او وجود داشته باشه، وجود نداشت. می وقتی که دنیا تصمیم گرفت که تا حکومت قبلی طالبان را از بین ببره، در ماه اکتبر عملات سر از جا شروع کردن یا از بین رفتن. ما از اکتبر تا ماه دسامبر حکومت نداشتیم. در دسامبر در بن خارجی‌ها جمع شدن و گروه های افغانی را از هر جا جمع کردن، آدمایی را که افکار متناقض داشتن، اینا زدی هم دیگه مبارزه کرده بودن، سلطنت طالبان را امرای مجاهدین و مجاهدین گروه مختلف بین خودشان که در دنیا را جمع کردن در بون یک حکومت ساختن. این حکومت وقتی که آمد برنامه اقتصادی مدون نداشت، برنامه خارجی ها برشان میدادن به یک پروژه، میگفتن تو بکوی تو نکوی تو بکوی تو نکو. این وقتی که آزادی عمل کامل یک حکومت نداشته باشه، به نظریات و افکار خود افغانی که در داخل مملکت فکر تولید شوه و تحقیق صورت بگیره و بهترین راه های عملی ممکنه رشد اقتصادی را پیدا کنه وجود نداره. حال مشکل اساسی ما ای است که توجه دنیا هم قطع شده. اما یک کسی که یواز افغانان فکر میکرد و میامد یک پروژه را خوب یا خراب میارد تدبیق میکرد، در اون وقت هم کار زیاد شد. مثلا شما در کابل که استاد میشدین، ما در وقتی که در مسالای اول در کانتینتال رفتیم، سال میکردین کل شهر و ایران بود، یک سرک نبود، یک تعمیر استاد نبود، در اوتال انتار کانتینتال دور دوست تشناب وجود نداشت. در مو سالها باعث فسادی که وجود داشت، باعث سوء استفاده ای که بود، نبود یک فکر کلان ملی، باز هم بسیار کار شده. 8200 کیلومتر راه ساخته شده، مثلا میدان هوایی کابل ترمینال ساخته شد، مزار شریف هرات یا رنویایشان ساخته شد و شفاخانه ساخته شد، چندین هزار مکتب، گرچه مکتب خیالی هم دابینش بود، ولی کم از کم 2500 مکتب تعمیرش ساخته شد. و وزارتخانه ما جایی نداشتن، وزارتخانه بسیار میاری به استانداردهای بین‌المللی ساخته شد. در بینش جای شک نیست که بسیار فساد هم بود، یک چیزی که به 10 میلیون دلار میشد به 100 میلیون تمام شد. و یک سرک میاری درسته که باید دوام میکرد که خراب نمیشد، اوت ساخته نشد، حیف و میل و سوء استفاده زیاد بود. و دلیل عمده از این نبود یک فکری ملی بزرگ در عرصه‌های مختلف. حال هم حکومت موجودی که آمده، اینا فقط هم قدر میگن که سیاست ما اقتصاد محور است، اما ما بارها گفتیم که خود یک گپ بسیار ساده و بسیط است، یک گپ کلی است. چطور اقتصاد محور است؟ شما برنامه‌تان بر رشد اقتصادی چی است؟ در مورد صنایع چی میخواهند؟ در مورد زراعت چی میخواهند؟ در مورد مواصلات و در مورد ترانزیت و خدمات چی برنامه دارین؟ شما برای کارآفرینی چی برنامه دارین؟ برای بالا بردن سطح مهارت کارگرها چی برنامه دارین؟ شما نظام آموزشی را چطور در خدمت بازار کار قرار میدین؟ مثلا افغانستان خودتانا برای امامای مسجد خود ضرورت نداره، در پالی از او خود ضرورت به نلدوان داره، ضرورت به کسی داره که تعمیر جور کنه، به انجینر ضرورت داره، به دکتر ضرورت داره، به خدمات حرفه‌ای ضرورت داره. در تمام عرصه وقت شما معدن استخراج میکنین، شما به انجینر، معاون انجینر، به کارگرای ماهر تکنیکی ضرورت دارین. نظام تعلیمی ما در گذشته هم در خدمت بازار کار و رشد اقتصادی نبود. مثلا یکی از مشکل ما بارها گفتیم در سابق هم حالم برتان میگم که شما در 100 تا دانشگاهی که بود، 150 تا دانشگاه، در تمامی از این فاکولته یا 15 علوم سیاسی بود، شما مگر چقدر سیاستمدار کار دارین؟ اما باز نلدوان از ایران و پاکستان ما وارد میکردیم، یک کسی که تشناب درستان جور میکرد او را باز ما و شما از هندوستان وارد میکردیم. برای عادی ترین کارهای فابریکات زوب آهن خود ما کارگر از هندوستان وارد میکردیم. نظام تعلیمی ما در خدمت نبود. حال هم مشکلات ما بسارتر شده، زیادتر شده. به این اساس ما ضرورت داریم که یک نظام تعلیمی داشته باشیم که دانش فنی را در افغانستان بیاره و برای تولید صنعتی رقابتی کار کنه. مثلا شما اگه وقتی که کارگر از خارج وارد کنین، قیمت تمام شده کالای شما اینقدر بالا میرسه که از اون مال خارج وارد کنین بتون ارزان تمام میشه. تا وقت نظام تعلیم ما درست نشه، تا وقت یک بستر سیاسی مساعد وجود نداشته باشه، تا یک دولت مقتدر مشروع رسمی نداشته باشیم که در عرصه بین‌المللی از منافع مردم افغانستان دفاع کنه و از احترام جامعه بین‌المللی برخوردار باشه و توان جذب کمک‌های بلایعوض و حتی استقراض یا گرفتن قرض و از کردیت از مؤسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی، بانک شافی آسیایی نداشته باشه و دارایی افغانستان از حالت تعلیق بیرون نشه، ذخایر استراتژیک ما و اعتبار بین‌المللی ما تایعاده نشه. ما مشکلات فراوان داریم و در قدم اول نیازمند یک بستر سیاسی مناسب و مشروع هستیم تا در عرصه بین‌المللی به عنوان یک کشور کامل حقوق ما بتانیم که حق خود از دنیا بگیریم و بعد از او برای رشد اقتصادی کار بکنیم. حالا مثلا شما در صورتی که از سیستم سویفت بین المللی و اقتصاد مالی دنیا محروم هستین، چه قسم شما سرمایه‌گذاری جلب کرده میتونه از طریق حواله و از طریق خدمات صرافی؟ خب نمیشه که شما یک سرمایه‌گذاری های میلیارد دلاری دنیا را بیارین در اینجا و در افغانستان تکنولوژی را بیارین. تکنولوژی را خب با پیسه حواله کس نمیتونه.
دیر مننه آقا، د اقتصادی سواد یو هواد د پاره د اقتصادی سواد د ضرورتونو آقا ابتدایی مسائل او نور ټول مسائل هم ډیر ښه نظر ورته واچو. افیس مننه. هډوال صاحب، ستاسو د کار تجربه څخه د افغانستان په اقتصادي برخه کې چې له څه مودې کار کړی دی، کسر بلانس تجارت 9 میلیارد ډالره، دا په څه معنا د افغانستان اقتصاد لپاره؟ آیا پخوا هم همداسې و؟ ستاسو د کار سابقه څه ښیي چې پخوا هم تر دې کچې افغانستان اقتصاد بې ثباته شوی و، خصوصا سوداګریزې راکړې ورکړې برخه کې؟
او دیک شک نشته چې په هم هم ده سی او دا سی ده چې کله چې موږ په تجارتي کسر بحث کوو، معنا دا ده چې په یو هیواد کې د خلکو ضرورتونه د ژوند لپاره، که هغه خوراک دی، که هغه تعمیراتي مواد اوسي، که هغه د ژوند هر لاره چاره اوسي، معنا دا ده چې په خپل هیواد کې هغه نشته دی، د بل هیواد نه راوړل کیږي.
بله.
او دا بل هیواد ته پیسې پی ورکوي. نو کله چې خپل ضرورتونه ته د بل هیواد نه راواردوي، دلته دغې ته کسری تجارت ویل کیږي. په دې معنا باندې چې ته خپل هیواد کې تولید نه لرې، څومره تولید چې لري هماغه برخه ته منفي کیږي، او اضافي چې درته څومره پات شو هغه ستا کسر.
بالکل، واردات ډیر شي او صادرات کم شي، کسر بلانس تجارت. خو زما پوښتنه دا ده چې آیا په تر دې کچه چې اوس 9 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده، دا سابقه لري په افغانستان کې؟ پخوا هم افغانستان داسې یو حالت سره مخ؟
بالکل، همداسې په جمهوریت کې مو، ځکه جمهوریت کې واردات زیات وو، فیصدی لحاظ هماغه فیصدی اوس هم ده. اوس واردات کم شوي دي، هغې وخت کې واردات زیات وو. خو دلته یو ډیره مهمه نقطه دا ده چې د جمهوریت په وخت کې بیا ګټه دا وه، دوه ګټې وې، چې یو د وارداتو دپاره چې کله ته خپله تولید ونه لرې بل ملک نه راوړې، نو طبیعي خبره د نور هیوادونه ستا پیسه خو نه مني. پاغې ځای کې بیا نړیواله پیسه رول لوبوي، چې ډالر دی، پاونډ دی، یورو دی، دا درې کرنسینې مهمې پیسې دي چې دا په دې باندې خلک نور هیوادونه تا ته مال درکوي، جنس درکوي چې ته خپل هیواد ته ویسي. د جمهوریت په وخت کې مونږ دغه برخه مثبته لرله، مثبت هم ځکه لرله چې نړۍ ټوله په افغانستان کې وه، او هر چا ته پیسو ضرورت و. مونږ به افغانۍ ورکولې، دوی به ډالر راکول، او دغه ډالر به بیا مونږ د دې واردات دپاره استعمالول، او یو څه برخه به چې پاتې کېده هغې دپاره هم د افغانستان ته ذخیره جوړول، چې دا 9 میلیارد ډالر د غټه برخه یې د همدې نه جوړه شوې ده. دویمه برخه یې دا وه چې بیا همدغه حسابونه مونږ د نړۍ هر مملکت کې بانکونو سره حسابونه لرل، او د افغانستان خلکو دپاره، تجارانو دپاره مو د هغوی حسابونه تصفیه کولی شو. یعنې کوم ملک نه بیا چې جنس راوړه، مونږ به ورته پیسې انتقالولې. انتقال د پیسو ډېر ارزانه و، تیز و، او مطمئن و، چې دا درې واړو په قیمت باندې تاثیر لرود. نو کوم جنس یا خدمات به چې افغانستان ته راتلل، ارزانه به ځکه تمامېدل چې ډېر مصرف به پې کم راته. اوس دا برخه هم د منځه تللې ده، منځه په دې معنا تللې چې متوقفه ده. نړۍ د افغانستان سره هیڅ مالي تعاملات نه لري. نو هر جنس چې راځي، تاجر باید نغدې پیسې هغې هیواد ته ویسي، او یا د صرافانو د لارې انتقال کړي، چې دواړه د افغانستان مالي نظام ته ګټې نه رسوي، بلکې اوږدمهاله کې یو بل سردردی دی. ځکه سردردی دی چې مونږ په دې باندې 14 کاله تیر کړي چې د فاینانشل ټاسک فورس، اکشن ټاسک فورس یا فاتف یو سازمان دی چې د تورو پیسو او د تروریزم سره د مجادلې په برخه کې د ټولې دنیا سره کار کوي، او د دنیا اکثریت 90% هیوادونه د دې غړیتوب لري، مستقیم او غیر مستقیم. افغانستان هم یو وخت کې په همدې تهدید لاندې و چې موږ ته بلیک لیست او تور لیست تللو. ما 15 کاله خپل مشخصا د خپل د پام دی برخه کې دوی سره مصروف پات شوم. 15 کالم تنا پلان جو تدبیق کړی، یو 15 کالم چې موږ د دې لړۍ نه ووتو، افغانستان مالی نظام هم پاک، اوس که بیا من بیرته متاسفانه صرفان او تا برخه تتلیلی چې دا به بیا موږ کلونه نیسی او نه پوهیږم چې بیا په کوم شکل دا غو وباسو. نو یو ډیر مبهمې تیارې دغه باندې روان شي خپل کې پیک یعنی کوازی وی ما خبرو ته غوږ نه دی خپل پی نه پویږي او کو او د فکر کې چې مشکل نشته دا مشکل حل کیږي دا غسی نه ده. ګورې دا یو مثال به درته یم غوازی چې د طالبان د ذاب غووري او د نور کرونه د غووري هغه دا چې تر څو وخت نه د درې کالونو دوی بحث پدې روان کړی چې امریکا زموږ پیسې قید کړي نه راکې او دون بانکونه موږ سره تعاملات نه کوي. زه درته دا غوازی ته کوم چې امریکا د نن اجازه در کې نړۍ بانکونه تاسو سره تعامل نه کوي ځکه د نړۍ بانکونو د پاره ترځ ځکه نه لري چې هر تجارتي بانک چې ګوري تاسو سره په تعاملات کې تاوان دی که یو معامله غلطه تیر شي میلیارډونه ډالر هغه جریمه کیدل شي ستانه ګټه ټول 50 میلیون ډالر نه کوي تر هغه چې د سیستم قوی نه کی تنه په امریکا باندې دا برخه دوه برخې هم سیاسي لحاظ او هم تخنیکی لحاظ باید قوی ځان وساتي او قوی ساتنه په پالیسي او په مسیر او په قوانینو او په کډرونو کیږي چې متأسفانه موږ نه په کوم طرف تر رواني.
مننه اډوال صاحب بیرته تاسو سره ګرځم.
اډوال صاحب شما تشکر و حافظی صاحب البته در رابطه با پروژه های انکشافی صحبت شد. خب طالبات های چند سالی که آمدن از امنیت هم گزارش میدن که امنیت خوب است و به حساب پالیسی تجارت آغوش باز یعنی که هر کس میاد سرمایه گذاری میکنه بیان بکنن و ما زمینه فراهم میکنیم و پروژه های کلان کلانی را هم اینا گزارش دادن که البته افتتاح شده مثل کانال قوشتیپه اگه اشتباه نکنم. شما فکر میکنین اینا چقدر رول داشته نقش داشته در انکشاف تجارت و همچنان یک مقوله دیگه هم است که خب اگر کشور بیشتر واردات میکنه به این معنا نیست که یعنی یک مشکل تجاری نیست به خاطر که خب در کشور دیگه یک اقلام تجاری ارزانتر تولید میشه کشور رو وارد میکنه این برای افغانستان به چی معناست؟
خدمت شما عرض بکنم که اقتصاد افغانستان نیاز به یک بررسی بسیار همه جانبه و ریشه‌ای داره. مسائل مالی و مسائل تجارت و سنت با زراعت و زراعت با خدمات اینا هم ما با هم ربط داره. ای که شما یک چیز برامی بدیل واردات میگن ما خوشبختانه قادر به ای هستیم که بدیل واردات داخل مملکت تولید کنیم. بیشتر هم برتان عرض کردم که با میلیارد ها تون آهن داریم ولی که آهن از خارج وارد میکنیم. ما به مون میارای بسیار سابق و عقب مانده 60 سال پیش که تکنولوژی روسی بود 23000 مگاوات برق آبی داشتیم که حال با تکنولوژی جدید 2-5 برابر زیادتر است. ما 200000 مگاوات برق آبی را ما داریم ولی که ما 2500 مگاوات برق ضرورت آنی و فوری داریم. ما حدود 600 مگاوات برق از خارج به هزار بیچارگی وارد میکنیم و برق خود ما همونطور هدر رفته میره. آبای ما همونطور نالهاند و سرگردان آبای ما مهار نمیشه. زمینای ما از پالی زمین آب تیر میشه و زمین ما للمیست ولی کنی دریاها میره در آسیای مرکزی و در ایران و در پاکستان زمینای ازوار آب بیاری میکنه و بندای برق ازوار سیراب میکنه. بنان ما یک برنامه ملی خودکفایی از لحاظ تولید انرژی برق و خودکفایی از لحاظ نیازهای داخلی ما گندم در داخل مملکت تولید کردن میتونیم. چرا ما 2 میلیون تن گندم وارد کنیم؟ ما با یک اقدام بسیار معقول و سنجیده شده افغانستان از لحاظ مواد نفتی و گاز مایع و فراوردهای نفتی مانند موبلایل و سیایل و روغنیات موتر و قیر و مسائل پولیتیلین و چیزهای پلاستیکی میتونیم به خودکفایی برسانیم و مازاد از اون را صادر کنیم. تنها یک قلم مسئله تیل و گاز و فراوردهای مواد نفتی همی 4 میلیارد دلار تجارت ما را مثبت میسازد. ما در سال 2013 شما هم شاهد هستین در وقت هم شما رادیو آزادی بودین ما سنگ تعداب ریفاینری را به ظرفیت 2 میلیون تن ساختیم. اما وقتی که حکومت جدید آمد و حکومت قبلی که زمینه را مساعد ساخته بود و رفت در سال 2015 امو قرارداد که برای ما تیل خام میدادن او قرارداد از وا گرفتن و دیگه دعوا ماندمی سرمایه‌گذاری 1.3 میلیارد دلار که سرمایه‌گذاری بسیار کلان بود از طرف سپتور خصوصی افغانستان دولت سیرینام و امیر دوستای خود قانع کردیم که بین وطن تناباد کنین، سرمایه‌گذاری کنین، پیسه دارین. از داخل و خارج جای 1.3 میلیارد دلار تعهد سهم کردن و ما رسما با حضور بزرگای مملکت گرفتار کردیم، اما به سر نرسید. ما میتونیم که بدیل وارد داخل مملکت تولید کنیم، مواد غذایی تولید کردن میتونیم، با بسیار استانداردهای خوب، آب و هوای بسیار متنوع داریم، آب و هوایی داریم که دو از مالتا و لیمو و از نارنج گرفته تا و چیزای قطبی دی تولید میشن در مناطق سرسیر ما، چیزای تولید میشن که در جای دنیا این رقم تنوعی هوا وجود نداره. هوای معتدل داریم، هوای سرد سرد داریم، هوای گرم گرم داریم. دیگه محصولات حیوانی که در اینجا تولید میشه بسیار خوب است، ولیکن برنامه وجود نداره، حمایت وجود نداره. شما وقتی که میخواین که کارآفرین مملکت شوه، شما برنامه تون بر کارآفرینی چیز
حافظی سه امی برنامه ای را که شما میگین، پلان هایی را که شما میگین، امی حمایت از کجا شوه باید؟ خب مثلا شما میگین ما خود ما میتونیم تولید کنیم، مثلا گندم، برق، حالا این کی ایره حمایت کنه؟
ما براتون میگم که افغانا درست است که ظاهرا بسیار عقب رفتن، ولی در واقع بسیار پیش رفتن. به این معنا که در سال 2017 ما یک ریسرچ کرده بودم، وقتی رئیس اتاق بودم در اتاق ایکو، یک فرصت برابر شد که رؤسای اتاقهای دیگه کشورام اونجا همراه ما همکار بودن، روز هیئت مدیره بودن که ما رئیس شدم. ما دریافتم که در سراسر دنیا در 51 کشور افغان ها 150 میلیارد دلار نقدینه دارن. هیچ وقت افغان ها مقدر سرادمند نبودن، مثل کمیالی هستن. همین چیزه را که من برای شما گفتم، رفاینری، ساختن صنایع ذوب آهن و یک زراعت میکانیزه، ساختن سردخانه ها و یک ترانسپورت مدرن، تمامی از این به 15 میلیارد دلار میشه. و 10% دارایی خود همین افغان ها را که سهم بگیرن. در گذشته ما یک تجربه بسیار خوب داریم، وقتی عبدالرئیس خان زابلی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان بود، ای با یک سرمایه بسیار کمی که وجود داشت، با یک اعتبار کلانی که وجود داشت، از 1700 نفر می تاجرهای متوسط و خردیا را جمع کرد و تاجر کلان را، اینا بانک ملی را تأسیس کردن. بانک ملی افغانستان تقریبا 2-3 سال وظایف بانک مرکزی را انجام می داد، که یک شرکت سهامی خصوصی بود، از دولت نبود. همی برای رشد تجارت ما مثلا افغان تریدینگ کمپانی را ساختن که او در سراسر دنیا بر صادرات اموال افغانستان که قبلا به هند برطانوی میرفت، مستقیما به لندن و نیویورک را صادر کرد. و ما 112 میلیون متر تکه تولید میکردیم در نساجی افغان که امور می بانک ملی تمویل کرده بود. ما در شرایط فعلی ضرورت به حمایت هیچ کس نداریم. ما به ضرورت به یک پالیسی درست و معقول داریم، به یک مسئولیت سیاسی، یک مسئولیت اجتماعی و یک مسئولیت اقتصادی داریم، و با یک دولت مقتدر مشروعی ضرورت داریم که در بازار بین المللی اعتبار داشته باشد و مورد تحریم نباشد. اگر این مؤلفه وجود بیاید، افغانستان بسیار یعنی مستعد رشد است. ما میتونیم شرکت های سهامی، مثلا شرکت سهامی تولید برق افغانستان را بسازیم. ما شرکت برشنا را اول اتاق تجارت ساخته بود، آقای زابلی ساخته بود میره. باز را دولت گرفت، باز کمک کنه. بانک ملی هم بانک خصوصی بود، سهامدارا چیزی ندادن، میره غصب کردن، گرفتن. حکومت میره چی کرد؟ مصادره کرد، گرفت. یعنی دو ما هم داریم، سهم پدرم بود، دو سهم مارکس نداد. بنان ما میتونیم که شرکت های سهامی کلان بسازیم، شرکت فولاد ملی فولاد افغانستان بسازیم، شرکت سهامی نفت و گاز افغانستان بسازیم، شرکت سهامی نساجی افغانستان بسازیم. دو 112 میلیون متر تکه ما تولید میکردیم، در حدود 100 هزار تن پخته صادر میکردیم. کجاست مواد؟ برنامه وجود نداره، یک پالیسی درست و معقول وجود نداره، یک بستر سیاسی و اقتصادی مشروع وجود نداره.
تشکر افتیسه. من نافیز سب در خبرمون ورسته شیویری هله ده پختن لنج زواب
شی. نوفا بجان 15 دقیقه داری؟
نه 15 دقیقه نه، بلکه 12 دقیقه لرم. بله. هر دوال سب و افیزی سب دیو مشروع او مقتدر حکومت پشتون که در افغانستان اقتصادی ثبات گوری واضح خبره ده. اول خدا چه در افغانستان در اقتصاد بی ثبات های طول درد امداده چه اولین شتمن حیوان ده چه وگلی وگی دی او فقر که جوان که پر صورت اوز خود طالبان حاکم دی داخلی و خارجی مشروعیت موضوع امتاسته معلومه ده. در نره سره تعمل هم په هغه برخه کې دی چې تر اوسه پورې سیوات په رسمیت نه دی پیژندلې، او اقتصاد هم په دغه حالت کې دی چې کسر بیلانس تجارت هم 9 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی او نور اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی په مختلفو دلایلو. موجوده وضعیت کې که د نظر نه تیر شو، څه شی عملي ګام اخیستل کېدی شي چې داسې یو سیستم رامنځته شي چې دغه سیستم په دې قادر یا وتوانېږي د خلکو تر دسترخانه د ولس تر دسترخانه یوه مړۍ ډوډۍ ورسوي؟ دلته یوازې د طالبانو مشروعیت او غیر مشروعیت دغه موضوع نه که بیخي لرې شو، صحیح ده چې یو مقتدر حکومت په کار د افغانستان لپاره، نو څنګه کېدی شي څه رقم سیستم کولی شي چې د خلکو تر دسترخانه یو مړۍ ډوډۍ ورسوي او افغانستان دومره یعنی یو څه خود کفایې ته ورسیږي؟
متاسفانه دا پوښتنه یعنی دا امکان نه لري چې موږ د موجوده وضعیت نه تیر شو او یو میکانیزم پیدا کړو. هیڅ هیواد بدون د دې نه چې سیاسي ثبات ولري اقتصادي ثبات نشي پیدا کولی. ټوله نړۍ اول باید سیاسي ثبات پیدا کړي او بیا اقتصادي ثبات پیدا کولی شي.
اډوال صاحب، زه وایم چې اوس خو طالبان حاکمه دي، همدغه موجوده وضعیت کې څه کېدلی شي؟
موجوده وضعیت کې همدا دی چې دوی باید سیاسي ثبات پیدا کړي. سیاسي ثبات دا دی چې نړیوال مشروعیت باید واخلي، داخلي اجماع باید ولري. بې د دې نه که دوی هر څه وکړي، دوی نشي کولی چې خلکو دسترخوان ته ډوډۍ ورکړي. دا امکان نه لري، دا لازم او ملزوم دی، یو بل پورې تړلی دی. که دا سیاسي ثبات ونه لري، طبیعي خبر نړۍ په رسمیت نه پیژني. چې نړۍ په رسمیت ونه پیژني، ستاسو پوښتنه جوابوم، نړۍ په رسمیت ونه پیژني، بانکونه ورسره معامله نه کوي. چې بانک معامله ونه کړي، ته حسابونه تصفیه کولی نه شي. حساب چې تصفیه نه کړي، ته یو تولیدي هیواد نه یې. ملک ضرورت لري چې اجناس راشي، کمه سی به یې راوړي، نه یې شي راوړلی. کې راوړین په غلا یې راوړي، قیمته تمامیږي، خلک دغه قدرت ته تخصو نه لري، فقر ورځ تر ورځې زیاتیږي. تر ټولو اساسي ترين دا داسې معنا ورکوي لکه موږ وایو چې زه غواړم دا کور جوړ کوم، خو بی بنیاده، بغیر بنیاد یې ودرو
امکان نه لري.
بنیاد ودرېږي نه، امکان نه لري. ته باید بنیاد ولري چې ودرېږي. بنیاد سیاست سیاسي ثبات ته چې وینه لري، هیڅ هیواد د سیاسي ثبات پرته اقتصادي ثبات نشي پیدا کولی.
بله، اډوال صاحب، مخکې تاسو د نړۍ د بانکونو تعامل ته د افغانستان بانک سره اشاره وکړه چې هیڅ بانک د نړۍ هیڅ بانک به کله سرمایه افغانستان ته ورکړل شي، په طالبانو اوسني بانکونو کې یعنی اعتبار نشي کولی. اوس د طالبانو یو استازی د روسیې یو ښار ته د یو کانفرنس لپاره تللی دی چې البته د بانکوالۍ د ساتنې یو ډیجیټلي سیستم دوی روزنه پکې اخلي او ضرورت لري. یو مالی امنیت برخه کې دوی کوشش کوي چې یو مالی امنیت رامنځته شي، البته د بانکدارۍ په برخه کې چې د سیستم ډیجیټل شي. فکر کوي چې که چیرته دا کارونه ترسره کیږي، دا څومره د دوی ګډون د کانفرنسونو کې یا دغسې یو سیستم رامنځته کول نړیوال اعتبار رامنځته کولی شي یا د دوی اعتبار ډیرولی شي؟
ګورې، روسان خپله په مالی برخه کې ډېر مشکلات لري. هغوی خپله د اوس د تعزیراتو لاندې دي، د روسانو مالي نظام. دا یو منل شوی حقیقت دی که ښه لګېږي په یو هیواد او که بد لګېږي. امریکا د دنیا اقتصادي قدرت دی. د امریکا پیسه په اوله درجه کې تقریبا 50% د دنیا تجارتونو حسابونه د ډالرو تصفیه کیږي، په نورو پیسې نه تصفیه کیږي. 15% به د نورو هیوادو ترمنځ تقسیم شوی دی. تر کلونه کلونه سج تر لسګونه کلونه پورې تر اوسه د ډالرو بدیل لا نشته دی. روسان کوشش کوي په دې کې شک نشته دی چې ځان ته ملګري پیدا کړي. په دې کې پرمختللي هیوادونه هم دي او په دې کې لاندې هیوادونه هم دي چې تر څو دوی وکولی شي چې د ډالرو بدیل، یعنی دوی وایي چې موږ د ډالرو بدیل پیدا کوم. زما خپل شخصي نظر دا دی چې امتیازګیری د پاره دا کار کوي چې د امریکانو ښه ډېر امتیازات پرې واخلي. تر اوسه پورې د امریکا د ډالرو بدیل لا نشته دی. که هغه چینایان بل نظام وغواړي او که امریکا د روسان بل نظام وغواړي. دویمه برخه د بانکونو د امنیت په تړاو چې ده، د افغانستان بانکي نظام چې دی، ټول هغه سافټویرونه او سیستمونه چې د انتقالاتو د پاره او همدارنګه د ساختار ترمنځ مقررات چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، مثلا یو سازمان فاینانشل اکشن ټاسک فورس دی فټف، دا د تورو پیسو سره د مجادلې دپاره یا مبارزې دپاره او د تروریزم د تمویل سره د مبارزې په برخه کې کار کوي. افغانستان په دې کې پاک دغه لري، ریټینګ لري یا درجه بندی لري، هغه کې مشکل نه لري. دویمه برخه هغه د سویفت چې فزیس ورته اشاره وکړه، افغانستان د سویفت ممبرشپ لري، اما سسپینډ په دې معنی دی چې د افغانستان نظام یا حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، څوک تعامل نشي کولی، نه غواړي چې د بندیزونو لاندې راشي. نو د امنیت په برخه کې او همدارنګه د داخل کې مونږ د بین البانکي تصفیې حسابونو لپاره انټر بانک لپاره یا د افغانستان بانک خپل سیستم چې دی دا په دې منطقه کې تر بهترونی سیستمونو څخه دی. مونږ په جمهوریت کې همدا ګټه وکړه چې دا سافټویرونه سیستمونه هم د دنیا بهترین راوړي دي. دا اوس چې د افغانستان بانک د کوم سیستم نه کار اخلي، برتانیا ما غو سیستم تر اوسه چلای، اوس په دې فکر کې چې اپګریډ کی ار ټی جی اس چې یو اصطلاح دا یا ریئل ټایم ګروس سیټلمنت سیستم ورته وای، چې په ما غو دقه کې حساب تسوی کیږي د افغانستان بانک دا لري. دا اوس یعنی سیستم لحاظا مو امنیت لحاظا مونږه د دی پلو نړیوال چې آزاد بازار باندې منحصر دي دوی سره وصل یو، دا عملا مونږه مخکې وړی دی. زه فکر کوم چې په مالی لحاظ د تجارت د اسانوالي د پاره د روسان سره تعامل ښه خبره ده، اما هغوی چې د امریکانه د هیڅ معامله تاثر نشي کولی، ځکه زما تجارت ټول په ډالر روان دی، تاجر مې ډالرو باندې کاروبار کوي. دا دغه کوشش په د مجاهدینو نه مخکې دور مثلا د کمونستانو دور کې هم دا یو کوشش و چې وشو ډالر کلیرنګ په نوم باندې یو معامله جوړه شوه، اما نتیجه ورنه کړه. نو زه وایم چې د دې لاسي نظامونو نه دا سیستم باندې ولاړ نظام تیار شته دا د افغانستان په ګټه دی.
تشکر ډیر مننه. تشکر اداوال صاحب، یک وقفه کوتاه داریم، لحظات آخر برنامه است، البته دقایق آخر برنامه است، برمیگردیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
بازم خوش آمدین. حافظی صاحب، با عنوان جمع‌بندی اگر برنامه را جمع کنیم با شما، چون فکر نمی‌کنم فرصت بیشتر مانده باشه. خب تمام این مسائل برمیگرده بازم به مردم، مثل که نوشابه جان پیشتر گفتن، فقر، بیکاری افزایش می‌یافه، قدرت خرید مردم هم کم است. خب چه فکر میکنین مردم افغانستان چه انتظار داشته باشن؟ این وضعیت بالای زندگیشان چه تاثیر خواهد گذاشت؟ شما گفتین یک بستر سیاسی مناسب، آیا این بستر سیاسی در آینده نزدیک متصور است که باز اقتصاد هم ثبات پیدا کنن، مردم جای کار پیدا کنن، حداقل درآمد پیدا کنن، اگر کسایی که تولیدات دارن مشکلاتشان حل شود؟ در مجموع این چشم انداز شما چیگونه میبینه؟ پیامتان بر مردم چیست؟ گفتنیتان بر مردم چیست؟ از نگاه اقتصاد
اول خدمت شما عرض کنم که صادقانه همیست که آدم مشکل بر رسمیت بشناسه، بعد از او بر رای حل از او آدم بیتانه فکر کنه. وقتی که شما مشکلات بر رسمیت نشناسین و بخواین او رو ماستمالی کنین و از او تیر شوین، مشکل هیچ وقت رفع نمیشه، مشکل زیاد شده میره. و ما متاسفانه حکومتای قبلی هم اینطور بود، فکر میکنین کل چیز گل و گلزار است، ولی در 24 ساعت سقوط کرد، رفع خلاص شد. هیچ حکومتی ابدی نیست، ولی وظیفه عمده امی حکومت سرپرست امی است که میزبانی کنه ایجاد یک حکومت مقتدر مشروع و امی مشکلات را که در 3-4 سال گذشته وا دیدن و او به شانه مردم سنگیری میکنم، اینا برای ایجاد یک حکومت مقتدر مشروع ابتکار بکنم، پیش برون. مملکت بدون قانون اساسی، بدون قوانین فریق در عرصه‌های مختلف روش کده نمیتونه. ایرم برتون بگم که فعلا که در افغانستان نان پیدا میشه به خاطر از این است که 30 میلیارد دلار همکاران ما در افغانستان سکتور خصوصی سرمایه گذاری کردن. سرمایه دورانی که 9 میلیارد دادن آسان گفته میشه 9 میلیارد که تجارت میکنه تجارت پیشه کی داده؟ و پیسی همی تاجر است که تیل وارد میکنه تاجر نفت و گاز اتحادیه سراسری شرکت‌های نفت و گاز افغانستان است اتاق تجارت است دیگه اقلام مورد نیاز یا وارد میکنن بر صادرات هم که 2 میلیارد صادر میکنه خو یک سرمایه دورانی کار داره غیر از اینکه شما یک دفعه این جنس وارد میکنن یک مقدار جنس هم دراست یک مقدار در گودام است یک مقدار در دکانهای مردم است
بله
از برکت سکتور خصوصی افغانستان تجارت جریان داره در حدود 6000 فابریکه است کار میکنه همین معادن هم که حکومت میتنی مالیات هم که میگیرم میره سکتور خصوصی میگیرم ما یک سکتور خصوصی مقتدر مخلص پرکار داریم کمیال کار وظایف انجام میتونه به خاطر نه در خندود برکشان و نه در دیراود اروزگان قطعی نیست
نه.
اما بر رشد ما ضرورت به یک بستر سیاسی مناسب داریم و این نقطه آغاز است
تشکر
دیر مننه یو لند جواب که مهربانی وکړه اډوال سب څه فکر کوي افغانستان خو تا وارداتی او مصرفی هیواد باندې بدل شوه دی څنګه کېدې شي چې په اوسنی اقتصادي وضعیت کې یعنی نړیوال څه کول شي د بحران د مخنیوي لپاره لند جواب
نړیوال د مخنیوي لپاره یو خدای کومکونه باید د امه پیدا کی چې د چې د افغانستان سره دوی کوي دویمه برخه دا چې دوی د افغانستان ته اگزمشن یا استثناء قائل شوی دی هغه استثناء باندې باید قیدات وارد نکي خلک پری دی دا ک سازمانونه چې پیسې یا کومکونه افغانستان سره وکی په لړمحاله کې خو ته به خبر چې موږ په کومکونه ولاړ دی وادي او دا کومکونه جریان پیدا نکي افغانستان کې فقر زیاتیږي غربت زیاتیږي او ګډ مهاله کې تبي خبره ده چې مونږ بیا هم د نړۍ سره توقع هم ده چې افغانستان سره په تیر شکل باندې کومکونه نه وي کومک باید داسې وي چې د افغانستان اقتصادي زیربنا ته کوم دغه مرسته وکولی شي او افغانستان په هغې مسیر باندې مزل وکړي تر څو دوامدار ګدایګرۍ ته لاس وړاندې نه کړي دوامدار د خلکو خیرات وانخلي بلکې په خپلو پښو ودرېږي په موجوده وخت کې خو یګانه لار دغه ده چې یو لګم رسیږي ځکه دا کومک چې کېږي دا تقریبا 40% د افغانستان د اقتصاد برخه ده دا کومکونه چې اوس کېږي دا 40% کومک بند شي بند د افغانستان بي فقر درجه بيخي لوړی او
بله فکر کوم چې اډوال صاحب اړیکه قطع شوه په هر صورت قدر من اوریدونکو او درنو لیدونکو د سپینې خبرې یا روکو راست خبرونه په همدیزی پای ته رسیږي د قدرمنو دواړو میلمنو حافظي صاحب او هډوال صاحب نه د زړه له کومې مننه کوو چې په دې مهم اقتصادي بحث کې خپل نظر څرګند کړ او برخه واخیسته د تاسو قدرمنو اوریدونکو نه اولیدونکو نه مننه چې تاسو په خبرونه تر پایه مالوي او خبرونه واورېده او ولیده نو اوریدونکو اولیدونکو نه به اجازه واخلو فوزي
تا دیدار بعد خداحافظ
شپه ورځ مو نیکمرغه قدرمنو اوریدونکو او درنو لیدونکو بیا هم له ملتیا مننه البته په بل خبرونه په لندن کې پیلي یې روایت امروز نجيبه جان خلیل قربانه ده نو هیله ده چې د خبرونه تر پای واوري د افغانستان په اړه په مهمو مسایلو تل پکې بحث کیږي خبرې کیږي تازه خبرونه اوري د افغانستان په اړه نو بیا هم تاسو نه هیله کو اوریدونکو اولیدونکو اوسه تر بیا الله ماچ
انگلیسی برای او انگلیسی برای آنها انگلیسی برای همه
This is New York City.
انگلیسی برای همه از صدای امریکا برنامه برای یادگیری زبان انگلیسی در تمامی سطوح با یادگیری زبان انگلیسی پل ارتباطی بین فرهنگ ها باشید از فرایند یادگیری در کنار خانواده و دوستان خود لذت ببرید تمرین کنید و مهارت خود را ارتقا دهید از هر لحظه یادگیری لذت ببرید برنامه انگلیسی برای همه صدای امریکا و زودی با قسمت‌های جدید این برنامه برای شماست
سپین خبری ده مهم خبرونو او ورزنه و مسائلو پا اره